امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم. د خبرونو لنډیز په دې ډول دی: د کابل ښار د دشتې برچی په سیمه کې په ځانمرګ برید کې د مړو شمېر 8 تنو ته رسېدلی دی. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې نه تکراروي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار د دشتې برچی پر سیمه کې په ځانمرګ برید کې د مړو شمېر 8 تنو ته رسېدلی دی. په دغه برید کې 1 کسان ټپیان سوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې د دامل په نامه خبري اژانس ته ویلي چې بمی برید دی کړی دی. یوې باوري سرچینې د نوم د نښودلو پر شرط امریکا ژغ ته ویلي چې د کابل ښار د دشتې برچی پر برید کې د حاجي رمضان حسین زاده په نوم قومي مشر د ټپي کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړی ده. عیني شاهدان ویل دي چې پولیسو د کابل په الزاره جماعت کې ځانمرګ برید کوونکی پیژندلی وو، او د دې کوشش یې وکړ چې مخه یې ونیسي، خو هغه ډزې وکړې او ځان یې په زور جماعت ته ورننه ایست. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان مرستیال نجیب دانش وویل چې پولیسو د ځانمرګ برید کوونکی چې غوښتل یې جماعت نه ننوځي مخه ونیسي، خو بیا هم ځان جماعت ته ننه ایست او په اشپزخانه کې یې ځان والوزوه. هغه وایي دوه ځانمرګ بریدګر د جماعت په اشپزخانه کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان په دغه برید کې د دغه ډلې ښکېرېدل رد کړي او ویلي دي چې وسلوال طالبان په جماعتونو بریدونه نه کوي. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې نه تکراروي. جیمز میتس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د جګړو په برخه کې د پخوانیو تېروتنو د نه تکرارولو خبره کړې ده. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د کمیټې غړو ته وینا کوله وویل، موږ اجازه نسو ورکولی چې افغانستان یو ځل بیا په داسې یو مرکز بدل سي چې له هغه ځایه پر امریکا او متحدینو یې بریدونه تراسي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. ښاغلی ټیلرسن چې د چهارشنبې په ورځ یعنې د جون په 14مه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې، د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې وبللې. ټیلرسن وویل چې هیواد له پاکستان سره په خپلو اړیکو او مرستو کې بیا غور کوي. پاکستان د هغه هیوادونو په کتار کې راځي چې له امریکا څخه ډېرې مرستې اخلي. د امریکا د 2018 کال په بودیجه کې پاکستان ته 142 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو او له هیواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې یوې تحقیقاتي پلاوي ته حاضر شوی دی. د پاکستان فدرالي عدلي اکاډمي شاوخوا چیرته چې له شریف څخه پوښتنې کېږي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نواز شریف خبرانو ته څه ونه ویل، او دا هم نه ده معلومه چې له هغه څخه به تحقیقات لړۍ څومره وخت ونیسي. د پاکستان په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحاله صدر اعظم د دغه شان یو هیئت له پښتنو سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یمن کې په جنگ اخته ډلو باندې ټینګار کړی دی چې سمدستي دي اوربند موافقه وکړي، او ټول بندرونه دي چې د بشري مرستو لپاره دي خلاص وساتل سي چې د لوږې او په چټکۍ سره د کلورا ناروغي پر ضد کار وسي. د جمهور ریاست بیانیه چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت په شورا کې ولوستل شوه، او پکښې د وسیع اغیانو او په نړیوالې کچه منل شوي حکومت ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار شوی دی. په امریکا کې د سی این این ټلویزیون شبکې رئیس جیف زیکر وایي چې د دوی خبریالان د کوم ډول ګواښونو سره مخ دي هغه ډېر جدي دي چې خلک یې په اړه فکر کوي. هغه د دې زموار راسن د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او نور سیاستمداران وګڼل چې د هڅه کوي چې د رسنیو کارونه غیر قانوني کړي. ذکر د پنځشنبې په ورځ دا کار د نه منلو وړ بللی او ویلي چې دوی باید پرې خبر وي. د ټرمپ لخوا د سی این این ټلویزیون شبکې ته د جعلي خبرونو د شکایتونو مهم هدف یې ګرځېدل دي، او تیر کال د جمهور رئیس ټرمپ په انتخاباتي کمپاینونو کې سی این این ضد شعارونه اوریدل شوي وو. او د اروپایي اتحادیې د قانون پلي کولو تر ټولو لوړې ادارې مشر وایي چې هغه چلودونکي توکي چې په عراق او سوریه کې کارول کیږي اروپای اتحادیې ته مهم ګواښ پیش کړی دی. دا و خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو نمخ کې پام وکړئ د دې خبرونې مرکې ته. شاوخوا شپاړس ورځې مخکې په کابل کې د پرلپسې خونړیو پیښو څخه وروسته د افغانستان لوی څارندوالۍ د پیښو د پلټنو لپاره د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ او د کابل د ګارنیزون د قومندان ګلنبی احمد زیدندی وځندولې. نوشابه آشنا د کابل ښار د ګارنیزون له قومندان جنرال ګلنبی احمد زی سره د د دندې پر ځنډېدو او د پیښې په اړه مرکه کړې.
احمد زی صاحب دندم ولې وځندول شو؟
مننه. د علت به زه فکر کوم چې له مقاماتو سره وي، ځکه دلته دوه پرلپسې حادثې رامنځته شوې. د دغو حادثو په اړه د تفتیش په خاطر او یا مثلا د خلکو د قناعت په خاطر باندې مقاماتو په توصیه او مثلا د لوی څارنوالۍ د هدایت په اساس باندې زموږ وظیفه ځنډول شوې ده، او د همدغه موضوع د روښانولو په خاطر باندې.
ستاسو په وینا د تیرو پرلپسې پیښو په تړاو ستاسو دنده ځنډیدلې ده، څه فکر کوئ څارنوالۍ ته به داسې ځواب ولري چې هغوی ته د قناعت وړي او تاسو ته د برات؟
بله، له ما سره لوی څارنوالۍ اوس په تماس کښې ده، ما ته بعضې یادښتونه راکوي او زه هماغه څه چې کوم اسناد لرم یا کوم اجراات چې ترسره شوي دي زموږ د طرفه د اصولو په اساس د قانون په اساس او که زمن چې هغه د وظیفې د لایحې په اساس کوم اجراات ترسره شوي دي هغو په اړه زه معلومات ورکړم.
اکثرا په تاسو انتقادونه ځکه و چې حکومت د پیښې د رامنځته کېدو نه مخکې اطلاع درلوده خو په مخنیوي کې اقدام ونه شو کړی، ولې د پیښې مخنیوي په خپل وخت ونه شو؟ مشکل څه و؟
نه، بخښنه غواړم، خبره اصلا داسې نه ده. خبره اصلا دا ده چې اصل حقیقت چې له اوله چې دې اړه له موږ سره اطلاع نه وه، قانون په اساس چې هغه قانون د تظاهراتو حساباتو ده دغه په د موادو په اساس باندې موږ سره نه اطلاعیه وه، موږ سره نه تفاهم شوی و، موږ ته نه د مظاهرې موخه او هدف معلوم و، نه د مظاهرې مشر معلوم و، حتی د یو خط سیر نه نه و، د څو لارو نه و. نو وجه همدا وه چې هر طرف ته منډې پولیسان هر طرف ته چې لاړ، بالاخره په یو نقطه کې یو ځای شو دغسې یو بدبختانه یو ناورین رامنځته شو چې اصلا د پخوانی اطلاع او هماهنګي له موږ سره نه وه. موږ خو دا د ګارنیزون کماندانی داسې د اپراتیسي ساته چې د هماهنګۍ یو اداره ده، په تکتیکي ساته باندې هغه د قماندانی د امنیې او نورو مسؤلینو سره چې موږ دغه اطلاعات په وخت زمانو ته انتقال کړي هغوی نه کولی شي پوښتنه
وکړي. احمد صاحب، تاسو وایئ چې د دندې د ځنډېدو علت یوازې څارنوالۍ ته د ځواب ورکولو او د کارونو د روڼوالي په خاطر وضاحت دی، خو پر پیښو اعتراض کوونکو هم دا غوښتنه لرله چې تاسو باید د دندې نه ګوښه شئ.
نه نو خو بیا غوښتنه خو بیا که چېرته دغه ته یې وګورو نو بیا خو هر غوښتنه لري، هر څوک خپل دلیل لري، هر څوک خپله خبر لري، او طبعا مقامات هم دې ته متوجه دي، قناعت به غواړي. هغه روښانه ده، دا د چا په خوله د چا په وینا مثلا د وظیفې ځنډول هغه نو بیا د مقاماتو خبره ده، او په ضمن کښې هغه بیا ځان ته دلایل او ثبوت غواړي. خلک خواه څوک به ډېر څوک سچ څوک به نه غواړي، ولې څوک د چا دپاره ژوند نه کوي، هغه د هر چا حق ده، هغه به هر څوک حق لري چې وظیفه ولري کار ولري. ولې یو طرف به چې دوی تقاضا کوي هغه په هر صورت ولې د دغې موضوع د روښانه کېدو دپاره اصلا هدف او موخه همدا ده چې دا موضوع باید روښانه شي چې عاملین د دغو قضایو څوک دي، له کوم ځای را شروع شوه، ولې شروع شوه، ولې دغسې وضعیت ته لاړه، او په دوی کښې څه موجود وو چې هغه پسې اصلحه او نور شیانو. نو خامخا دا خبرې به ټولې چلل کېږي چې چېرته هغوی غوښتنه هم کېدای شي، ولې غوښتنه باید برحقه وي، غوښتنه باید په قناعت پورته ورکړي چې غوښتنه وي هغه ته په سترګو مغازر دي، وطنوال ته وایي، مسؤول ته وایي.
د کابل د ګارنیزون د مسؤول په توګه په تاسو د خلکو اعتراض د کابل د امنیت په نه تامینېدو کې څومره په ځای دی؟
څومره د غرنځي نظاره دا کوم فوقلاته قوته او نه ده چې دا څه وکړي او دبان لري او په خاص حالات کې دا ټول قرار کې نه خپل څه او غرنځي د دې خدمت کوي فقط تر پلان گذاري دی دا د نمانځي رامنځته کی تقسیم د کار کوي ترڅو چې څه موږ دل تشکیلات مرزو تا جاغت مندنی دی امنی دی کابل دا غاز دی ریاست امنیت کابل دا
بله
اغوی حوزی لری اغوی مسئولین لری اغوی شریدون لری حتی دی هر کچه دی پار نفر لری
خواه
اذا فکر کن که کچه تا لازم لری اغوی جواب انشان اغوی لری از اخوان مسئولین آل تشکر
احمد صاحب دا کابل پخار که که غیر مسئول وصلوال او زورواکی ای یا او نو څومره ستاست د دندې په تر سره کولو کې مزاحمت کړی دی
زخت زیات کړی ده دا مشکل لرو موږ متاسفانه ده او اوسنۍ ستونزې دا مشکلات چې دغه زیات پوپس خو دغه یوه نقطه ده همدغه ناخوالې دي چې مخامخه بعضې دوستانو ورونو ته درېدلي یو خبره موږ نه اسکار ورته درلی هغه هم د قانون په اساس د حکم په اساس په هر صورت یې دغه مشکل موږ شته او امیدوار یو چې دغه مشکل دغه ستونزه موږ ته لوړ مقامات حل کړي موږ خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې هغوی دغه پیشنهادونه په رڼا ته حکم کې او موږ د هغه تناسب باندې به موږ خپل عمل ولې په دې معنا چې موږ چا سره شخصي څه نه لرو په دې تیرو څلوېښتو کالو کې ما له چا سره بس نه وم مخامخ شوی لکه په دې ګرنځین کې مخامخ شوم او وجه یې دا چې قانون تطبیق حوالته هغه هلته نارضایتي رامنځته کړي هلته د شخصي منافعو د هغه فیصله د خصوصي پرستیجو د حیثیت خبره او هغه بالاخره په دغه شیانو بدلېږي چې بیا دا چې ناخوالې وو ښه بد رامنځته نو امیدوار یم چې دغه خبرې به انشاءالله د پای ټکې به ورته کېښودي
مننه احمد صاحب کورم ودان
کورم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د کابل په ښار کې د عامه ترانسپورتي ستونزو د کمولو لپاره د کابل ښاروالۍ پرون په دغه ښار کې د موټرو بس ترانسپورتي کرښې د جوړولو کار پیل کړ او د درو کالو په موده کې به تر 111 کیلومترو پورې دا کرښه پراخه سي پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته
د کابل خاروالی چارواکی وی چې په دغه خار کې نږدې 15 میلیونو خاریانو ته د ورځنی معیاري ترانسپورتي خدمتونو د برابرولو لپاره یې پریکړه کړې چې تر 3 کلونو به د کابل خار کې د 111 کیلومترو په اوږدو د میټرو بس خاري ترانسپورتي کرښه جوړه کړي نن د دغه ترانسپورتي کرښې د جوړولو د کار لومړی پړاو د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو په پام کې ده چې په لومړي پړاو کې به د کابل خار سرای شمالي او برکی سلور لارې ترمنځ دا کرښه د یو کال په موده کې جوړه شي د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی نن د پنجشنبې په یو غونډه کې چې د افغانستان د جمهوریت دوم رسیل محمد سرور دانش هم پکې حاضر وو خبریالان ته ویل چې د دې پروژې بشپړېدل به درې کاله وخت واخلي
دا سه اولین خط مترو بس امروز عملا افتتاح میشه
خغلی حبیب زی ویل د مترو بس کرخنن عملا پرانستل کیږي نږدې یو کال وروسته به ترې ګټه اخیستل پیل شي او موږ به د 1990 کال په لومړیو کې د مترو بس کرخې د پالیت شهیدان وو چې دا ټول خاریان ته یو زیری دی قسم په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د رنګېدو وړاندې د بیلی بس تصدۍ په یو دولتي غیر انتپایي ادارې په کابل کې خلکو ته د ورځنۍ وړتیا او د پوره کول لپاره ترانسپورتي خدمات وړاندې کول خو په 1992 کال کې په دغه ښار کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړو له امله دا شبکه له منځه لاړه اوس د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ښارونو کې منظم ښاري ترانسپورتي خدمات نشته او خلک د خپل ورځنۍ وړتیا لپاره تر ډیره په کوچنیو ښاري ټیکسي موټر باندې اتکا کوي په ښارونو کې د منظم ښاري ترانسپورت نشتون په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو سره هم مرسته کړې ده د افغانستان د جمهوریت دومره سیال ما سرور دانش دی غونډه ته په خپل وینا کې هم د کابل خاریانو ستونزې د یادونې پر وخت ویل چې قسم د رسمي شمیرونو لمخې دغه خار د اوسیدونکو شمیر 3.6 میلیونو تنو ته او د غیر رسمي شمیرونو لمخې 6 میلیون تن ته رسیدي په کابل خار په ډیرو برخو کې خلکو ته د خاروالۍ لخوا اساسي خدمات نه وړاندې کیږي
با توجه به وسعت شهر و ازدیاد نفوس و فعالیت ها
خغلی دانشویل د خر پرخته او د نپوس زیاتوالی او پلیتون ته په پام لرنی کې چې د خروالې چارې او اوایت په سما مدیرې شي کو ټول سوز حل نشي نو سري سوز خو پری حل کیدې شي د افغانستان د جمهوریت دومره سیل د چارو د خوال لپاره د کابل سرپرست خروال څخه د جدي اقدامات غوښتنه وکړه هغه د کابل خروالې پر تشکیل د سره غور او په خروالې کې د فساد د مخنیوي لپاره په الکترونیکی توګه د خروالې د اوایدو راټولولو وړاندیز وکړ او ویل خو دا چې تر ټولو دوه کلونو د خروالانو د ټاکل لپاره د خروالې ښاروالۍ ټاکنې ترسره شي. کابل ښاروالۍ وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې یې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی او پخوا به چې د کابل له څلور دروازو دوی هر ورځ د 200 او 300 زرو افغانیو پورې عواید راټولوه، اوس دا اندازه له 2 میلیونه افغانۍ هم زیاته شوې ده. خو د کابل ښاروالۍ دا مني چې هر ورځ د دغه ښار د کثافاتو نیمایي د ښاروالۍ لخوا نش پاک کېدلی. کابل ښاروالۍ وایي چې په پام کې لري چې د کابل ښار د 5 ناحیو د پاکولو کار خصوصي شرکتونو ته وسپاري، چې ورسره به د کابل ښار څخه د کثافاتو د اوچتولو کچه د کال تر پای 90% ته پورته وخیږي. په نننۍ غونډه کې د کابل په ښار کې د 215 کیلومترو په اوږدو د سړکونو د پخولو لپاره د 14 شرکتونو خاوندانو سره تړونونه هم لاسلیک شول. ټاکل شوي چې دغه سړکونو د پخولو کار به روان کال تر پای بشپړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته گواهی ورکړله او د ټرمپ د ادارې لخوا د دې وزارت د بودیجې د کمیدو څخه دفاع وکړله او ویل چې که بودیجه په مناسبه توګه ولګول سي نو د بهرنی پالیسي اهداف لاسته راوړل کېدای سي. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بودیجه کې د کمښت ملاتړ وکړ او ویل چې د بهرنیو چارو د وزارت او یو ایس ایډ په بودیجه کې په 13 لسیزه کې 80% زیاتوالی راغلی دی او په 2018 کال کې 55.6 بیلیونو ته پورته شوې ده.
دغه ډول زیاتوالی د دوام وړ نه دی. له همدې امله د 2013 کال د بودیجې په غوښتنه کې د بهرنیو چارو د وزارت مهم ماموریت سرته رسول د بودیجې له تاریخي کچو سره پرتله شوی دی.
د ولسمشر ټرمپ اداره د پوز په لګښت کې د زیاتوالي غوښتنه کوي، خو د مرستو او ډیپلوماسۍ په بودیجه کې 2.5% کموالی راوستی دی. یو ډیموکرات ایلیټ انګل په پیشنهادي بودیجه کې دغه راز کموالی بی احتیاطی بولی.
که
موږ د ډیپلوماسي او انکشافي بودیجې په پانګونه کې ناکام شو نو په آینده کې راته زیان رسولی شي.
ښاغلی انګل د سناتور لینزی ګرام دا خبره یاده کړله چې وایي د بهرنیو چارو د وزارت د بودیجې کمول د امریکا د سفارتونو امنیت په خطرناکو سیمو کې خرابولی شي. سناتور لینزی ګرام د سه شنبه په استماعي غونډه کې وویل د طبیعي آفاتو ځپلو خلکو د بودیجې کمول د ترهګرو تبلیغاتو ته لمن وهي.
د ترهګرو دا نه خوښیږي چې امریکایان له خوراکي موادو او تعلیم د هدف سره چیرته ولاړ شي. د ترهګرو له نظره دا هغو ته د نورو د جلبولو لپاره یوه وسیله ده.
استازو په دې استماعي غونډه کې دا خبرداری هم ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو کموالی په نړیواله کچه د امریکا د مشرتوب نقش ته تاوان رسولی شي. ریکس ټیلرسن وایي د امریکا د اهدافو په لاسته راوړلو کې د بودیجې مسله ډیر مهم عامل نه دی.
حتی په بودیجه کې د کمښت سره سره به هم موږ په نړیواله کچه د انکشاف، نړیوالې روغتیا، د ډیموکراسۍ او ښې حکومتدارۍ او بشري حقونو په هڅو کې نړیوال مشرتوب ولرو.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د 2018 کال پیشنهادي بودیجه چې 1.6 بیلیون ډالرو ته رسیږي د امریکا د خلکو د ګټو نمایندګي کوي او په مسؤلانه توګه د خلکو د پیسو د لګولو تقاضا کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي چې د نړۍ په 140 شتمنو ملکونو کې هم ماشومان په غریبۍ کې ژوند کوي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین رپورت را لېږلې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دغه رپورت وایي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو په 15 کې یو ماشوم یې په غریبۍ کې ژوند کوي. یو په 8 ماشومانو کې اکثره د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. دغه رپورت وایي چې هغه ملکونه چې شتمن دي او خلک دا فکر کوي چې ځکه چې د دې هیواد خلک پوره پیسې لري نو د دوی ماشومان به هم د غریبۍ او د نیستۍ نه خوندي وي، خو داسې نه ده. اکثره په شتمنو هیوادونو کې هم ماشومان په غریبۍ کې ژوند کوي او په شتمنو هیوادونو کې د غریبانو او د شتمنو ترمنځ واټن ډیر زیات دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی چې اقتصاد پو هم دی وای چې د نړۍ په یو سلوي خوادونو کې پدې کې ناکامه شوې دي چې خپل ماشومان په مکمل توګه خوندې کړي. هغه وای
If I were to grade all countries, no one would get an A. کله چې کوم هیواد په
مکمل توګه د اطمینان وړ دی نو داسې یو هم هیواد نشته. خو ښه خبره دا ده چې د ماشومانو د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی او په هغه سیمو کې چې کار پرې کیږي په هغې کې دغه وضع بهتره کیږي. له بده مرغه هغه سیمې چې ماشومان پکې د غریبۍ او نیستۍ سره مخ دي په دغو سیمو کې ماشومان د نورو ناروغیو او د ډیرو ستونزو سره مخ وي. د نړۍ دغه یو څلوېښت شتمن هیوادونه چې د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په ګوته کړي دي په لومړي سر کې پکې ناروې، ډنمارک، سویډن، فنلینډ، آیسلینډ، جرمني او سویټزرلینډ شامل دي او په اخیرو هیوادونو کې پکې چیلي، مکسیکو، امریکا، بلغاریا، رومانیا، اسرائیل او ترکیه شامل دي. کیوستا د امریکا غږ ته وایي چې امریکا په دغه هیوادونو کې په اووه دېرشم نمبر ده.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the U.S. is doing poorly across.
او کده سی ویم چی دا د هیرانتیا خبره نه هم ده ځکه چې د امریکا هیواد هم په دغه هیوادونو کې شامل دی چې د ماشومانو لپاره دومره خوندي نه دی. ماشومان هم په دغه ملک کې په نیستۍ او غریبۍ کې ژوند کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره زیاتوي چې هغه ملکونه چې زیات شتمن دي او ورځ تر بلې زیات شتمنېږي او یا پرمختللي هیوادونه دي دا د دې معنی نه لري چې په دغه ملک کې د سل فیصد ماشومان ښه ژوند ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په دغه هیوادونو باندې غږ کړی دی چې داسې اقدامات وکړي چې ماشومان د لوږې او د نیستۍ نه په مکمله توګه خوندي شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د معلولو لامبوزونو د ملي ټیم یو غړی د 2018 کال د معلولو لامبوزونو د نړیوالو سیالیو لپاره سخته روزنه ترلاسه کړې. دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې د مکسیکو په ښار کې کیږي. که دغه 25 کلن افغان لامبوزن د مکسیکو په سالوی کې بریالی سي نو په 2020 کال کې د ټوکیو په نړیوال اولمپیک لوبي کې هم ګډون کولای سي. په مکړې په دې حقله رپورت.
ملک محمد چې دوی بخیل لاس ور کړی په اونۍ کې درې ځله د لامبو وهلو د تمرین لپاره د کابل یو هاوس ته.
سو آی هوپ
هیله لرم چې زه هلته بریالی شم څو د خپل هیواد استازیتوب وکړم ځکه چې نور معلولین ماته ګوري او سترګې په لاره دي چې هغوی ته به د سرو زرو مډال راوړم.
ملک محمد 19 کلن و چې په کابل کې د لرګیو د ټولولو پر مهال پر یو ماین وخود او خپلې دواړه پښې له لاسه ورکړې. هغه د متحده ایالاتو د حکومتي چارواکي په مرسته په کالیفورنیا کې د دوو کلونو په موده کې درملنه او مصنوعي پښې ترلاسه کړې. هغه د 1400 کلونو په عمر کې لامبو وهل زده کړل.
د
سیالۍ ګټل یا بایلل زما لپاره مهم نه دي ځکه چې لامبو وهل زما لپاره یو لوی ویاړ ده. که څه هم چې پښې مې له لاسه ورکړي دي خو زه په اوبو کې ځان آرام احساسوم.
زیاتره معلولین په افغانستان کې د ځانګړې طبي پاملرنې، مالي امکاناتو او د وسایلو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. خو ملک اوس د دې وړتیا ترلاسه کړې ده چې یو نوم وګټي او خپله غمیزه په بری واړوي. د ملک مور د خپل زوی بریا ته خوشاله ده.
بسیار بخوارش کوم.
زه ډیره خوشاله یم چې زوی مې ورس تر بلې په خپل مسلک کې په ښه کېدو دی. هغه له خپلو خویندو او ورونو سره مرسته کوي او هغوی سپورت ته هڅوي. زه د هغه په اړه نور اندېښمنه نه یم.
ملک نشو کولای چې 2012 کال د لندن د اولمپیک په لوبو کې بریالی شي. اوس په تمریناتو کې سخت زیار باسي او روزنه ترلاسه کوي چې د مکسیکو د لوبو لپاره چمتو شي.
گرچه میادین خو
ملک با استعداد ده. هغه لا دمه خپل نړیوالو سیالیو کې برخه اخیسته ده خو کدا ځل خه کار وکړي نو ډاډیم چې د اولمپیک په لوبو کې به هم ستره بریا ترلاسه کړي.
ملک خوړی چې یو مشهور سړی شي او له نورو معلومینو سره چې د ماینونو قربانیان دي مرسته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو پام وکړئ دې مطلب ته. د علم او ټکنالوژي په پرمختګ سره د ماشومانو په ژوند کې بدلون راغلی او د ماشومانو د لوبو او ساتیرو ځای اوس کمپیوټر او ویډیو گیمونو نیولی دی. د یوې نوې څیړنې له مخې هغه ماشومان چې د ورځې له یو ساعت څخه زیات په ویډیو گیم تیروي شاید د بدن د حرکتونو او ځینو فکري ستونزو سره مخامخ سي. د دې څیړنې څخه دا ترلاسه سوې هغه ماشومان چې د کم وخت لپاره یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځلې په کمپیوټري لوبو اخته وي شاید د دوی د پوهې سطح لوړه وي نسبت هغه ماشومانو ته چې هره ورځ په ساعتونو په کمپیوټري لوبو بوخت وي. د دې څیړنې لیکوال ډاکټر هیوسس پوهل د یو ایمیل په جواب کې د رویتر آژانس ته ویلي دي چې دا رښتیا ده چې زموږ ماشومان د خپل وخت یو څه موده د هغو پردو مخه ته تیروي چې ښه او حتی اړین دي، خو د کارپوهانو له نظره باید هم دا کار محدود وي. شاغلی پوهل وایي چې باید د بدني فعالیتونو د ترکیب او د کمپیوټري سرګرمیو ترمنځ تناسب وساتل سي، ځکه د هغه په وینا په ګیم او کمپیوټر باندې د ماشومانو دوامداره بوختیا هغوی د فکري او بدني ستونزو سره مخامخ کوي. پوهانو په 2442 هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 8 او 11 کلونو ترمنځ دي او دا ماشومان ډیر وخت په کمپیوټر باندې ګیمونه او لوبې کوي څیړنه کړې. په دې څیړنه کې د شاملو ماشومانو له هر 50 څخه یو یې اصلا خپل وخت په کمپیوټري لوبو نه تیراوه، خو داسې ماشومان هم پکې شامل و چې هغوی د افراطي ګیم بازانو په توګه یادېدل او لږ تر لږه په اونۍ کې 8 ساعته په ویډیو ګیم تیراوه. په ویډیو ګیم او کمپیوټر باندې د ماشومانو د مشغولتیا اوسط په اونۍ کې 4 ساعته و او هلکانو د نجونو په پرتله 2 ساعته زیات وخت په دغو لوبو تیراوه. د دغه رپورټ په بنسټ هغو ماشومانو چې هر څومره زیات وخت یې په کمپیوټري لوبو تیر کړی و په هماغه اندازه والدین یې د هغوی د سلوک او بدخلقۍ څخه شکایت کاوه. دغې څیړنې همداشان د ماشومانو د حافظې چټکتیا ته پاملرنه کړې او فعالیت یې څیړلی دی. په ګیم باندې په اونۍ کې 1 ساعت مشغولتیا د هغوی د غبرګون د چټکتیا لپاره ګټوره ثابته سوې ده، خو د څیړنې په پای کې هغه ماشومان چې ګیمونه کوي د هغو ماشومانو ترمنځ چې د هغه لوبې نه کوي د پاملرنې او د حافظې د مهارتونو له درکه هیڅ تفاوت ونه لیدل سو. د دې نوې څیړنې محدودیت دا دی چې د ماشومانو د کړنو او سلوک په هکله د میندو او پلرونو د رپورټونو پر بنسټ جوړه سوې وه چې کیدای سي هغوی په ګیم باندې د ماشومانو د مشغولتیا موده په دقیقه توګه نوې سنجولې، خو په دې څیړنه کې یو شامل څیړونکی وایي دا نوې څیړنه نظارتي ده او د ماشومانو پر سلوک او حرکتي فعالیت باندې د کمپیوټري لوبو د بوختیا مستقیم اثر نه څرګندوي. همداشان مشکل ده چې دغه څیړنه د کمپیوټري لوبو د مختلفو ډولونو احتمالي ګټه او یا تاوان په ډاګه کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1296 FM 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو پام کړئ دې رپورټ ته. په افریقا او په ځانګړي توګه په جنوبي افریقا کې د خرو غلا مخ په ډېرېدو ده. هلته خلک د بې وزلتوب له امله خپل خره یا په تاوان خرڅوي او یا یې د غلا په نتیجه کې له لاسه ورکوي، ځکه چې د خره د بدن غړي په چین کې ښه بازار لري. د ځناورو د حقونو فعالین وایي چې دغه وضعیت شایي په جنوبي افریقا کې د خرو د له منځه تلو سبب سي. د امریکا ژغ خبریالې انیتا پاول په دې باره کې رپورټ راستولی.
د مپو مشلې اته خره د هغې او د هغې د کورنۍ لپاره د ژوند یوه منبع ده. هغه د جنوبي افریقا پلازمینې په شمال کې په یو کوچني کلي کې لا هغوی نه د مالونو د انتقالولو لپاره استفاده کوي.
We love our donkeys because they're the only source of income. Without them, we will starve.
پر مونږ باندې خپل خره ګران دي، ځکه چې دا زموږ د ګټې یوازینۍ منبع ده. مونږ به له هغوی پرته له لوږې مړه شو.
خو د هغې خره اوس له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه چې څلوري د 10 کال په سر کې ووژل شول او په دې ډول د چین د میلیونو ډالرو د هغه تجارت ښکار شول چې د خرو د څرمنو په اړه روان دی. د مشلې خاوند د هغوی فسخه شوي جسدونه په یو ګاونډي کلي کې موندلي وو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.